رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخامنی خبرونه ته خراغلست زګل یاران نورستانی په سر کې پامکړی د خبرونو سرټی کې ده
د غزنی په خار کې د پولیسو په پوسټو په برید کې د لسونه زیات پولیس وژل شوې دي امریکا روسیې ته په وینزویلا کې د پوځي شتون په وجه خبرداري ورکړی دی او د امریکا جمهور رئیس خبرداري ورکړی دی چې د مکسیکو سره سرحد به وتړي
د دې خبرونو سربیره دا رپورټونه هم لرو جمهور رئیس غنی د سیاسي خپلواکۍ تر څنګ په اقتصادي خپلواکۍ هم ټینګار کوي
په اطمینان سره کارو کوي او بل وبونه ان شاء الله نه خوځيږي څلور نیم کاله پوره کړم تر اخره یې پوره کوو
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ځانګړي تحقیقاتي کمیسون تر راپور وروسته توند لهجه غوره کړې ده
many people were badly hurt by this scam
د دغو درواغو له امله ډیرو خلکو ته خورا زیان ورسید
دا رپورټونه ورسته وړاندې کوي خو ستاسو د محل خبرونه عاشق لا رحیم زوی درته وړاندې کوي
السلام علیکم په سر کې د افغانستان لند خبرونه اوري د غزنی ښار د درېمې امنیتي حوزې اړوند پولیسو په دوه امنیتي پوسټو د وسلوالو طالبانو په حمله کې نه افغان پولیس وژل شوې دي د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري امریکا غږ ته وویل چې طالبانو تیر شپه یو بجه د زنخان اوانتن په نامه په امنیتي پوسټو حمله وکړه چې تر سهار درې بجو دوام وکړه ښاغلی نوري همدارنګه وویل چې په دې جګړې کې د غزنی ښار د درېمې امنیتي حوزې عامر څارن مجیب رحمان محمودي هم چې د پیښې ځای ته له نورو پولیسو سره د کومک لپاره روان و د طالبانو په کمین کې وژل شوی دی خو د غزنی د ولایتي شورا یو غړي غلام حسین چنګیزي امریکا غږ ته وویل چې په دې نښته کې شپاړس افغان پولیس وژل شوي دي او شپږ نور ټپیان دي د فاریاب هرات او بدغیس په ولایتونو کې سیمه ییز چارواکي د پنځمې د ورځې د سخت باران د ورښت نه وروسته په دې ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی د فاریاب والی نقیب الله فایق امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې تر اوسه په دې ولایت کې په سیلابونو کې د اتو تنو د وژل کېدو او شپږ نورو د ژوبل کېدو خبرونه ورکړ شوي دي دا هم نړیوال خبرونه د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلی دی چې د امریکا د هغه پریکړې مخالفت کوي ته چې د جولان غونډې په رسمي ډول د اسرائیل برخه وګڼله ښاغلی روحانی ویلی دی د امریکا دا اقدام د جولان غونډې په حق له نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي او ایران یې باید چې پر ضد مقاومت وکړي اسرائیل د جولان غونډې په 1980 کال کې د منځني ختیځ په جګړې کې ونیولې سوریه د همدې غونډې نه په اسرائیل د اسرائیل په شمالي برخو حمله کولې د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیو نه اوریا د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خبرداري ورکړې چې مکسیکو په عجله توګه امریکا ته د غیر قانوني مهاجرو مخاوني نسی د دې هواد سره سرحد یا د سرحد یو برخه به بلونې وتړي ښاغلی ټرمپ خو هم څو ځله د سرحد د تړلو خبرداري ورکړې و ټرمپ په ټویټر کې لیکلي دي مکسیکو باید زمنګ په جنوبي سرحد کې د مهاجرینو د راتګ مخاوني سي مکسیکو د کالونو را په دې خوا د امریکا نه ډیره ګټه کړې ده خو که په عاجله توګه د ټولو غیر قانوني مهاجرو دراتګ مخه ونیسي زه به سرحد یا د سرحد یو برخه وتړم د امریکا د متحده ایالاتو د سنا مجلس د جمعې پر ورځ یو لایحه تصویب کړله په لایحه کې ویل شوې دي چې ترکیه د روسیې نه اسلور سو د مزایلو دفاعي سیستم واخلي هغه هیواد ته به د اف 15 د جنگي الوتکو ورکړه بند کړي خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاو شغلو وایي د روسیې سره د اس 300 مزایلو د دفاعي سیستم معاملې ته ژمن دي زرګونو زده کوونکو نن د جرمني په پایتخت کې مظاهره کړې دي او د اقلیم د بدلون په برخه کې د حکومت د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده د غزوانانو نن د برلین ښار د اورګاډو یو سټیشن سره راغون شوي ول او هغوی د ځان سره لوحې هم لګولې په لهو کې لیکل شوی ول اقلیم بدلیږي مونږ هم باید بدل شو زینو بیا لیکلی ول د مسیحانو د اختر یا کرسمس لپاره واور غواړو په فلیپین کې د یو خبري ایجنس مشر چې د جمهور رئیس رودریګو دوترته په فعالیتونو یې انتقاد کاوه حکومت نیولې او بندي کړی ده دا دویم ځل دی چې حکومت دغه خبریالې نیسي او بندي کوي یې. پولیس وایي چې د ماریا ریسا په نامه خبریاله یې په هوایي ډګر کې نیولې ده، خو هغې په محکمې کې ضمانت ورکړی دی او خوشې شوې ده. د چین د واکمن کمونیست ګوند د هڅو په دوام کې د یو جنوبي ښار مقاماتو د غیر قانوني مذهبي ډلو په اړه د اطلاعاتو د ترلاسه کولو په بدل کې نقدي جایزه ټاکلې ده. د ګوانجو ښار د مذهبي او قومي چارو د ریاست په انټرنیټ پاڼه یو اعلامیه خپره شوې ده او پکې ویل شوي دي هغو کسانو ته چې د بهرنیو غیر قانوني مذهبي ډلو د غړو او مشرانو د موندلو په هکله معلومات ورکړي، څه د پاسه 10,000 ین یا 15,000 امریکایي ډالر انعام ورته ورکول کیږي. د امریکا د ملي امنیت سرکار په وینزویلا کې د روسیې د پوځي شتون په هکله خبرداری ورکړی دی او ویلي دی چې په دې سیمه کې د پوځي فعالیتونو د پراخولو لپاره د روسیې هر ډول اقدام به د نړیوالې سولې په وړاندې مستقیم ګواښ وي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په یوې اعلامیه کې نن ویلي دي موږ د لویدیځې نیمه کورې بهر ټولو عواملو ته وایو چې وینزویلا یا په دغه نیمه کوره کې نورې سیمو ته د پوځي تجهیزاتو په استولو سره او یا د پوځي شتون د پراخولو په هکله پوره احتیاط وکړي. روسیې د پنجشنبې په ورځ وویل د پوځي همکارۍ د یوې موافقې په اساس خپل متخصصین وینزویلا ته لیږي. او وروستی خبر دا چې په مصر کې یو مهم سیاسي فعال د 15 کاله بند نه وروسته خوشې شو او د خپل کورنۍ سره یو ځای شو. علا عبدالفتاح د 2018 کال د خلکو د پاڅون یو غړی و چې په سوله ایزو مظاهرو کې د ګډون په دلیل په 15 کاله بند محکوم شوی و. دغه سیاسي فعال د بندې کېدو نه وروسته په مصر کې پراخ اعتراضونه وشول او مدني فعالینو دا کار د مصر په تاریخ کې په مدني ازادیو د محدودیتونو د لګولو تر ټولو بده نمونه وګڼله. د ښاغلي عبدالفتاح خویندو او د هغه مدافع وکیل په ټولنیزو مطبوعاتو کې د هغه د خوشی کېدو خبر خپور کړی ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو د افغانستان سیمې او نړۍ او د نړۍ څخه خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه باورید او سم د خبرونه لمړی رپورت د افغانستان څخه. جمهور رئیس غنی وايي افغانستان د سیاسي خپلواکۍ ترڅنګ اقتصادي خپلواکۍ ته هم اړتیا لري او تر هغه چې اقتصادي خپلواکۍ نوي ترلاسه کړي همداسې به لاس د مرستې لپاره بهرنیو ته اوږدوي. پام وکړئ په دې حق له کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال اکرام شینواری د رپورت ته.
په افغانستان کې د ټاکنو وخت په نږدې کېدو او د امریکا د متحده ایالاتو او وسلوالو طالبان ترمنځ د بندو دروازو شاته د سولې د روانو خبرو له امله د راتلونکي په اړه د افغانانو اندېښنو ته په کتنې جمهور رئیس غني خلکو ته ډاډ ورکړی ویل دي چې په افغانستان کې به اوبه له اوبو ونه خوري.
په اطمینان سره کار وکړو چې اوبه له اوبو نه انشاءالله نه خوځيږي. څلور نیم کاله پوره کړم تر اخره یې پوره کوو. او بل مېرې دا اصلاحات مکوه، دا برخه د دولت مقوی کوه، دا د برخه د حکومتداری متقوی کوه، فساد سره مبارزه مکوه، واردات تو باندې ولی وایي چې کمیږي، ولی په تدارکات باندې د وخت تیری، ولی صنعتکارانو سره ګوري، ولی دالمارانو سره نه ګوري. ما لکه ونه مستقیم په خپل مکان یم که خزان را باندې راسی که بهار.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پنجشنبې په ماښام د کابل په سنتي پارک کې د اوسپنې د ویلې کېدو او جلغوزو د پروسس د فابریکو د کار د پیل غونډې ته په وینا کې د افغانستان په اقتصادي خپلواکۍ باندې هم خبرې وکړې. ویل چې تر هغه چې افغانان د اقتصاد له پلوه پر خپل ځان متکي شوي نه وي، نو لاسونه به تل بهر ته د مرستې لپاره همداسې غځېدلي وي.
اقتصادي استقلال نه لري، سیاسي استقلال باندې یوازې څه کوي؟ خو تمام ورځ به ملاسته یو چاته وړاندې بیا به وایي که نن څوک ووتل سبا څه کېږي، که بل سبا څه ووتل هېڅ شی نه کېږي، خپله پیسې پیدا کوو. ډېره ساده خبره ده، پیسې پیدا کړه، چاته محتاج نه یې. بیا که د جنکیو په مکتبو باندې مصرفو یا په سرکویې یا په بندو یا ده، انشاءالله ته پیدا کېږي.
جمهور رئیس غنی د افغان پانګوالو څخه په دې مننه وکړه چې د ښاغلي غنی پر وینا په داسې یو مبهم حالت کې هغوی په افغانستان کې پانګونې ته زړه کړی دی. جمهور رئیس غنی وویل چې حکومت په اقتصادي تګلاره د پانګوالو باور پر افغانستان د افغانانو او نړیوالو باور سبب ګرځي.
سکتور خصوصي نه واقعا مننه کوم چې موږ ته برته لاس راکړه چې د متقابل اعتماد فضا راکړه. دا یو لوی قدم ده، زه مننه کوم.
د سرخی پله په صنعتي پارک کې د بزرګ اپشان د جلغوزو د پروسس او بسته‌بندۍ او د میهن سټیل د اوسپنې ویلې کېدو فابریکو د پرانستې په مراسمو کې د افغان حکومت د لوړ پوړو چارواکو د ګډون سربیره په کابل کې د چین سفیر هم برخه لرله. د میهن سټیل فابریکې د جوړېدو لپاره 50 میلیونه ډالره پانګونه شوې او همداشان د بزرګ اپشان د جلغوزو د پروسس او بسته‌بندۍ فابریکې د جوړېدلو په برخه کې د 20 میلیونه ډالرو پانګونه شوې ده. افغان سوداګرو په تیرو 1400 مریض کال کې 1440 ټنه جلغوزي بهرنیو هیوادونو او په ځانګړي ډول 1410 ټنه یې چین ته صادر کړي دي. په افغانستان کې د اوسپنې د ویلې کېدو 14 کوچنۍ او لوی فابریکې فعالیت کوي چې سره وه دی له بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول له روسیې او پاکستان څخه د اوسپنې د سیخونو او نورو تولیداتو واردولو په کمېدو کې مرسته کړې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15. تاسو د امریکا غږ څخه پښتو مخامنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگتن استودیو څخه اورئ. لکه څنګه چې تاسو مخکې په خبرونو کې واورېدل، وسله والو طالبانو په غزنی ښار کې د پولیسو پر دوو پوستو برید کړی او په دې پیښه کې 9 پولیس وژل شوي. د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان د افغان پوځیانو د تلفاتو په زیاتېدو اندېښنه ښیي او له افغان حکومت څخه په دې اړه د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. زموږ همکار سمیع الله جلازی د پوځي چارو له کارپوه ښاغلي جنرال عتیق الله امرخیل سره مرکه کړې او لومړی د تلفاتو د زیاتېدو د علت په اړه ورڅخه پوښتې دي.
دلته څه څه ډېر مهم عوامل دي. یو عوامل د فضا چې دوی ډېر بې وخته د ایران تصویر شو، د هغه خو په عکس سره د قمندانان د کلیندو د نورو قدمو دغه بې وخته تبدیل هم کړی. ډېر ځینې چې معلومات لري پاس سره تیار پروسه ده او یو څه در دوه تجربه خلک چې دوی ښه تجربه درلوده، جنګ کې مهارت درلوده او په جنګ کې خپل اقتصاد ته محبوبیت درلوده، هغه تقاعد شو چې وزارت کې هم دغه ځای کې هم دا هم یو سبب دی چې یو اصطلاح یو فاصله راغله. مالداریزاراتو معرفي کې یو فاصله راغله، ځکه هر قومندان وزارت معرفي د خپل فکر باندې مخکې بیايي. نو دغه فاصله هم معنا د دې شو چې یو سلسله انسټینه ما باندې راځي چې په دغه وخت کې سرویس د کتاب بیر د خپل حالات دي چې خپل حالات تر راځي، خپل پلانونه تر راځي، خپل جنګي وظایف خپل تصویر تعقیب کړي راځي او وخت کار لري. دویمه موضوع دا چې دوی په خپله د دوه درې واړو وزارتونو کې دي، دوه وزارت او ریاست دغه موضوع درس نه کوي. کله چې د اصطلاح د مخالفینو په مابین کې خبرې شروع کېږي او یا مذاکرات شروع کېږي، دلته دواړه طرفه خو کوشش کوي غواړي چې تفوق نظامي ولري. تفوق نظامي په اساس باندې کولی شي چې یو په بل باندې خپل هغه خواهشات چې لري یا شرایط چې لري هغه پرې باندې ومني. نو په همدې خاطر باندې دا پیشګویي کېده، موږ بار بار تلویزیون کې دعویږي چې په دغه وخت کې باید وزارت عالي محاربوي ولري او خوښن د مخاطع او د اساسي نقطې چې دي چې هغه واضح دي، لکه هلمند، لکه غزني، لکه کندوز، لکه میمنه. دغه ځای کې باید خاص توجه وشي چې دښمن ونه شي چې ولی د دغه ځای کې ضربه وارد کړه یا په خارج کې ضربه وارد کړه، ځکه چې دا ټول دي چې نفع باندې راځي، هم په تبلیغاتي لحاظ باندې دي چې نفع باندې راځي، هم په مورال په لحاظ دي چې نفع راځي. د دښمن ځای دې ښه استفاده وکړه په دغه وخت کې په مختلفو ځای کې اوسم په هلمند کې هلته په تنظیم کې عبدالکزي کې ځای په کندوز کې فعالیتونه خپل کړي دي، په میمنه کې خپل فعالیتونه شروع کړي. بیا په اصطلاح ابتکار د جګړې خپل لاس کې وخت دی. کله چې ابتکار د جګړې دښمن ته ورځي، هغه ته به تلفات وي، یا واضح خبره تلفات وي. دریمه مسله دا ده چې د کتاکو په مابین کې هماهنګي نشته. کله ما باندې دي چې هغه مانګي چې تر کې مسایل نشته، دا هغه مانګي چې تر کې مسایل چې د کتاب ما باندې کې نه دي. ولر دي کته کډنی ما باندې کې نه واځي خبره ده چې دې نه د فن استفاده کوي او کی او اخري خبره ده چې دښمن ته بار ځای کې خپل اشخاص او افراد ته ځای کړی دي. دا د ځلې موضوع څه ده؟ دا اصلا دا څه ده؟ د خپل افراد دي د خپل افراد په اساس باندې دي خپل فعالیت کوي. دغه څه نه دي متوجه، دا خبرې دي چې دا مسایل ما باندې راو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخمنی خبرونه یوري. د لوګر د محمد اغه ولسوالۍ یو شمیر رسیدونکو پر سیمه یوزو چارواکو نیوکه کړې چې د دوی د نیول شویو ځمکو په راګرځولو کې لازم اقدامات نه کوي. د لوګر د ولایت مقام بیا ویلي چې له غصب نه د دولتي ځمکو خلاصول د دوی مسؤلیت دی. په دې اړه پام وکړئ زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ ته.
د لوګر د محمد اغه ولسوالۍ یو شمیر ځایي اوسیدونکو چې د اعتراض په ډول راټول شوي وو پر ځایي دولتي چارواکو یې نیوکه لرله چې ګنې دغه ولسوالۍ کې د ځمکې د ملکیت پر سر شته ستونزو ته رسیدګي نه کوي. د محمد اغه ولسوالۍ ځایي اوسیدونکي وایي په داسې حال کې چې دوی د کورونو لپاره د ځمکې له کمښت سره مخ دي، له نورو ولایتونو څخه راغلو خلکو د زورواکو او یو شمېر چارواکو په همکارۍ د دوی ځمکې قبضه کړې دي.
د موږ چې لږ سره صدا جګوو هلته منډې کوو، بیا دوی کته کوي، موټرې کته کوي، د خلک کته کوي، بیا کار بند ده. څه وخت باید بیا کار شروع کېږي؟ محکمه فیصله کړې ده خو تطبیق یې څوک نه کوي. دوی ته پیسې ورکوي، وایي نن او سبا، نن او سبا تقریبا 40 کاله ووته. دغه احوالي د نهه کل ته چې بیش له 40 کلو نه زیات په دغه قضیه دعوه کړې ده. د دولت بایلل یا خرڅ کړی ساحه چې خپل دولت خرڅ کړی ده، دا یې وګټله. په قدم دی اول کې په تخفیف د قیمت باندې دغه ولس نیازمندي رافسي چې ټول زراعتي مزکی کې کورونه جوړ کړي.
د محمد اغه اوسیدونکو وایي لدې کبله چې د ولسوالۍ دخته د محکمې د حکم پر اساس د دولت ملکیت بلل شوی، څوک د پلورلو حق نه لري، خو د ویش لومړني مستحقین د ولسوالۍ ځایي اوسیدونکو دي. دوی له دولتي مسؤلینو غوښتنه کوي چې د محمد اغه دخته له غصب څخه راوګرځوي او د جوړ شوي ماستر پلان له مخې د پر ځایي خلکو وویشي.
موږ دولتي داشتې لخوره دوا د دې لخوره کړی چې د ظالم دخولې نه وکوږي او بیګانه سړی راغلی دی موږ ملک تصرف کړی ده. هم موږ نن مدیره د سلو کالو ادیره لرو، دغه ادیره نه به حساب ثبوت دی موږ د مالچر او د موږ د عزت ده. موږ خپل حق غواړو او په انسانیت باندې غواړو او په وروري غواړو، له خپل مشر نه غواړو.
د موږ خو مظاهرې مو وکړې، ا مظاهرې هم ځای ونه نیوه. امکان لري چې دولت موږ دغه کار ته مجبور کړي، چې د ځتی دغه ولسونه ټول وځي، د دولت پلانونه به خارې سره خارې سي، شاید هلته یعنی منازعات هم پیدا سي، شاید جنگ او جګړه مو سي. یعنی مسؤلیت به د موږ پورې اړه لري، بیا نو مسؤلیت دولت پورې اړه لري.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه کاله مخکې په همدې ولسوالۍ کې د ځایي خلکو او د نیازیو قوم ترمنځ د ځمکې د ملکیت پر سر وسله واله شخړه کې دواړه لورو ته ځاني او مالي تلفات اوښتي وو. په ورته وخت کې د لوګر دی ولی مرسیال محمد نبی احمد زید محمد اغه ولسوالۍ د خلکو اعتراض پر ځای بولی. هغه وایي چې په دې برخه کې به د محکمې حکم پر ځای کړي.
که چیرې څوک مستحق وي غته رسي کې نور خمځکه ماشه کوم سند لیدل دي سراسه محکمو په اساس باندې دا دولتي مذکر کې څو غصب کې کورونه شې چې موږ دا ثابت کوم ولسوال راغوښتي چې څنګه دا معلومات واخلو. ان شاء الله دې باندې عملی اقدام کوو. پاس له غنه تاسو ته وښیو تصویر وښیو چې دغه چا سي غصب کړی دغه کورونه او جایدادونه به دوی ټول په هغه کې له بینه لاړ شي. ولې حکم د محکمې مسؤلیت دی موږ چې باید تدبیر کړو.
د هیواد په کچه په مختلفو ولایتونو کې د خلکو ترمنځ د ځمکې د ملکیت پر سر شخړه او ناندریو نه یوازې د دولتي حاکمیت پر وړاندې ستونزې جوړې کړې، بلکې د ځنی تلفاتو د اوښتو لامل هم شوې دي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
اوس هم رپورت لرو د امریکا د سیاسي حالاتو په وکړه. اوس شه د 2018 کال په ټاکنو کې د روسیې د مداخلي په اړه دوه کلنې پلټنې پای ته ورسېدي او د ترامپ له کمپاین سره د روسیې د جورجاړي په اړه څه و نه موندل شول. جمهور رئیس ترامپ سخت لهجه غوره کړې ده. د امریکا خبریال مایکل براون وایي جمهور رئیس ترامپ اوس د دیموکراتانو ته خاص پام اړولی، کوم چې ظاهرا چمتو ندي دا ومني چې جمهور رئیس د هر ډول خلافکار څخه پاک اعلان شوی دی. په مکړی د دې رپورت پښتو ژباړې ته چې زموږ همکار تاج امینیار چمتو کړی.
جمهور رئیس ترامپ د پنځمې په ماښام د میشیګن ایالت په یو غونډه کې د دغو پلټنو پر پلویانو په ځانګړي ډول د استازو په مجلس کې د هغو دوو ځواکمنو دیموکراتانو یعنی د استخباراتي کمیټې مشر ادم شیف او د قضایا کمیټې مشر جیری نیدلر سختې نیوکې وکړې چې د هغه او د هغه د کمپاین او تجارت په اړه د سیړنو ته دوام غوښتنه
کړې. د دغو درواغو له امله ډیرو خلکو ته خورا زیان ورسید او تر ټولو مهمه دا وه چې زموږ هیواد زیان ولید.
همدا اوس هغوی مصنوعي اکسیجن اخلي او ورو ورو له بهوشي څخه وزي. د کوچنی غاړې لرونکی اډم شف منن ولید چې ویلې موږ په واقعیت کې لا نه پوهیږو له روسیې سره جوړ جړی لا هم ښایي موجود وي، ناروغ دی.
که څه هم د ځانګړي کمیسیون د مشر رابرټ مولر رپورټ په بشپړ ډول خپور شوی نه دی، خو جمهور رئیس ادعا کوي چې دغه رپورټ هغه مبارک ګرځولی دی.
ځانګړي سلاکار خپل رپورټ بشپړ کړ او هیڅ جوړ جړی یا د قانون په وړاندې خنډ ونه موند. ما تاسو ته دا دوه نیم کاله مخکې ویلي وو، ما په بشپړ ډول براعت وموند.
لوی سانوال ویلیم بار چې په څلورو پاڼو کې د دغه رپورټ لنډیز وړاندې کړی، ویلي چې جمهور رئیس جرم نه دی کړی خو هغه ته یې براعت هم نه دی ورکړی. خو د استازو د مجلس مشره نینسی پلوسی وایي د لوی څارنوال لخوا د ځانګړي سلاکار د رپورټ څخه نتیجه ګیری کفایت نه کوي او دیموکراتان بشپړ رپورټ غواړي.
موږ باید حقایق وګورو، موږ باید دغه رپورټ وګورو، او موږ یو داسې لوی څارندوال ته اړتیا نه لرو چې ویل یې جمهور رئیس له قانون څخه پورته دی او داسې فکر نه کوي چې جمهور رئیس محاکمه کېدی سي. هغه باید همکار وي او هر څه راته وښيي.
جمهور رئیس ټرمپ په لومړي سر کې د ځانګړي سلاکار د رپورټ د خپرولو په اړه د دیموکراتانو له غوښتنې سره موافقه کړې وه، خو د پنجشنبې په ورځ د دیموکراتانو پر خلاف د هغه سختې خبرې په داسې حال کې په امریکا کې یو زیاتېدونکی سیاسي درس ښیي چې دیموکراتان په 2020 کې له ټرمپ سره د سیالي کولو تیاری نیسي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
او دا هم بل رپورت د سیمې څخه. د عراق حکومت او د ملګرو ملتونو کارکوونکي د هغو ډیر شتنو یزیدی قربانیانو د جسدونو په لټه کې دي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا په سیمه کې په لسګونو ډله ییزو قبرونو کې ښخ شوي دي. د داعش وسلوالې ډلې لخوا په زرګونه خلک ووژل شول او ډیر نور تر نیول کېدو وروسته ترې تم شول. د ملګرو ملتونو په وینا ډیر امکان شته چې ور کسان هم د داعش لخوا وژل شوي وي. په دې اکله پام کړئ دې رپورټ ته. د داعش ډلې د تیریو څخه ژوندي پاتې شوي خلک وایي چې د اسلامي دولت وسلوالو ډیری وختونه یزیدي نارینه مجبور کول چې د ډله ییزو قبرونو لپاره په خپله قبر جوړ کړي چې بیا وروسته په خپله دغه کسانی وژل او په همدې قبرونو کې ښخول. دغه ډلې ښځې او ماشومان نیول او د جبري کارونو یا جنسي غلامۍ لپاره یې پلورل. 15 کاله مخکې آسیا یوازې 12 کلنه وه کله چې د اسلامي دولت یاغیانو دایمونی ولا. آسیا خپله کیسه داسې بیانوي:
هغوی د غرمې شاوخوا راغلل او راته ویل چې کالیم ټول کوي. هغوی ویل چې تاسو غرونو ته بیایو، هلته هم خوشې کوو، خو برعکس موږ یو مکتب ته راوستو. زمونږ نه ټول قیمتي شیان لکه موبایل او اسنادونه واخیستل.
څونی وړاندې کله چې داعش تر خپلې ولکې لاندې ورستې سیمې د یو وحشي جګړې په ترڅ کې له لاسه ورکړل، آسیا وتوانېده چې د داعشیانو له منګلو وتښتي.
هغوی ظالمان وو، وږی ساتلم، وهلم یې، لاسونه یې راته پرې کړل او زه یې شکنجه کولم.
یزیدیان ځانته یو قوم او مذهبي شناخت لري، خو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې اکثرا دوی مجبور کول چې خپل ژبه او مذهب پرېږدي.
هغوی راته ویل که زه د هغو په شان عبادت ونه کړم نو ماته به خواړه او اوبه رانه کړي. ما هیڅ بله چاره نه درلوده، مجبوره وم چې د هغوی مخکې د دوی په شان عبادت وکړم.
فالین پر حکومت تور لګوي چې د یزیدانو نه د دوی په اصلي ځای کې ترې ساتنه نه کوي او دې دوامدار بحران لپاره د حل لار نه لټوي. په عراق کې شاوخوا 400 زره یزیدان اوسیږي چې اوس کلونه کلونه کېږي چې بې ځایه شوي دي.
دا وژنه، دا ډله ییز قبرونه او دا ټوله طبعي او بدمرغي او وحشت د داعش د بربریت او ایدیالوژۍ نتیجه ده. زموږ حقونه تر پښو لاندې او موږ سره خیانت وکړ.
شاوخوا 3000 کسان چې د اسلامي دولت لخوا نیول شوي دي لا هم رک دي.
موږ فکر نه کوو چې دوی ول موږ سره داسې چلند وکړي. هغوی موږ ته وویل چې موږ غرونو ته وړي او موږ خوشی کوي، خو موږ یې تباه او برباد کړو.
د ملګرو ملتونو چارواکي ویلي چې دوی د قربانیانو جسدونه د پیژندنې لپاره بغداد ته لیږلي او پلان لري چې د ډله ییزو قبرونو د موندنې کار په مې میاشت کې ادامه ورکړي. ګالیا رانا نورستاني د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
او دا هم د خبرونه ورستای رپورت. د وینزویلا حکومت مخالف مشر وان ګوایدو د 15 کال لپاره له حکومتي وظیفې نه منع کړی دی. دغه امر نه 2 ساعته وروسته د پنجشنبه په ورځ په کاراکاس کې خلکو ته وینا وکړه. د امریکا غږ خبریال مایکل برون په دې اړه دا راپور رالیږلی دی.
ګوایدو د وینزویلا مخالف مشر چې په پارلمان کې اکثریت لري، امریکا او په لسګونو نورو هیوادونو د موقت جمهور رئیس په حیث په رسمیت پیژندلی دی. له پلویانو یې غوښتی دی چې غلي کېننې، ځکه چې جمهور رئیس نیکولاس مادورو کوشش کوي په حکومت باندې له کنټرولولو نه د ده مخه ونیسي. وان ګوایدو خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي:
میرین کادا دیا که یو استوی اکی کون اوستدز اونا دروتا پا ایسه رژیمن. ¿Ustedes saben hace cuánto me quieren preso? Cada día que yo estoy en la calle con ustedes es una derrota. Ya están entrampados, porque si me llevan preso también va a ser la última derrota.
تاسی دیتا نظر واچوي هر وخت چې زدلته د تاسې سره ما دا د رژیم ماتې ده. تاسې په دې پوهیږئ چې دوی له ډېر وخت نه را په دې خوا غوښتل چې ما بندي کړي. هر ورځ چې زه د لتاس سره په لارو کوڅو کې ګرځم، دا د حکومت ماتې ده. او ما اوس دوی کونټه کړي دي، ځکه که دوی ما بندي کړي دا به د دوی وروستۍ ماتې وي، ځکه خلک به په لارو کوڅو کې خپلو احتجاجونو ته دوام ورکړي، ځکه موږ به لارو کوڅو ته په ډیر قوت سره راووزو چې د مخالفینو د حکومت پلان به تطبیق شي. دې کار ته به تر هغې پورې دوام ورکوو تر څو چې وینزویلا آزادیږي. مادورو چې روسیه ورسره مالی او نظامی مرسته کوي وای دی د امریکا په مشرۍ د نظامی کودتا هدف دی، او په واشنگتن او ګوایدو یې تور ولګوو چې د وینزویلا برېښنا تخریبوي. امریکا او د وینزویلا مخالفین او همدغه را د برېښنا متخصصان فکر کوي چې د هیواد د برېښنا د ستونزې علت غفلت او بې کفایته اداره ده.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
او دا هم د نن ورځې د خبرونو لنډیز. د غزنی ښار د درېیمې امنیتي حوزې اړوند د پولیسو پر 2 امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په حمله کې 9 افغان پولیس وژل شوي دي. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري امریکا غږ ته وویل چې طالبانو تیره شپه 1 بجه د زنخان او آنتن په نوم پر امنیتي پوستو حمله وکړه چې تر سهار 3 بجو یې دوام وکړ. نوموړي زیاته کړه چې په دغه جګړه کې د غزنی ښار د درېیمې امنیتي حوزې عامر څاران مجیب الرحمن محمودي چې د پیښې ځای ته نور پولیس سره د کومک لپاره روان ول هم د طالبانو په کمین کې وژل شوی دی. د غزنی چارواکی وایي چې وسلوال مخالفین تر برید وروسته زن خان او د یک ولسوالیو ته تښتیدلی او زیاتوي چې وضعیت تر کنټرول لاندې دی. پر همدې مهال بیا د غزنی د ولایتي شورا یوه غړي غلام حسین چنګیزی امریکا غږ ته وویل چې په دغه نښته کې 14 افغان پولیس وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي دي. د پیښې مسؤلیت طالبانو منلی او د 14 پولیسو د وژلو ادعا هم کړې ده. د فاریاب، هرات او بادغیس په ولایتونو کې سیمه ایز چارواکي وایي د پنجشنبه د ورځې د وری اتمه د سخت باران د اورښت وروسته په دغه ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولی دي. د فاریاب والي نقیب الله فایق امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې تر اوسه په دغه ولایت کې په سیلابونو کې د 8 تنو د وژل کېدو او 6 نورو د وژوبل کېدو خبرونه هم ترلاسه کړي دي. ښاغلی فایق وویل تیره شپه د ولایت په مرکز کې هم سیلابونه راوتلي وو چې له امله یې په سلګونو کورونه زیانمن شوي دي. خو د فاریاب د ولایتي شورا مرستیال صبغت الله سیلاب وایي په دغو سیلابونو کې 2 تنه لا درکه شوي هم دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلي چې د امریکا د هغې پریکړې مخالفت کوي چې د جولان غونډې یې په رسمي ډول د اسرائیل برخه وګڼله. ښاغلي روحانی ویلي دي چې د امریکا دا اقدام د جولان غونډې په هکله نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي او ایران یې باید چې پر ضد مقاومت وکړي. ډیر قدرمنو اوریدونکو، په همدې ځای زمونږ پښتو مخمنی خبرونه هم پای ته رسیدي. خود امریکا غږ آشنا رادیو نور خبرونه دوام لري. تر بیا مو په الله سپارم.